د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زمرد ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زمرد ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سیمه متحد پاتوي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زمرد ملاتړ به کمزورې نه سي، ناتو به ونه ویشل سي او موږ نستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزې کوربتوب وکوي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه 2 ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپلو خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاوه چې د روسیې د بربادي لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د په زمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2010 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستای لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې روسي په دونیسک سیمه کې د پاموړ زیانونه لیدلې دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. بده خبرونه کی لغزنی ده پوستین جوری دو سنعت پورو که دوده دا به هم واوری. بنگڈی والی چھم بے سندری بللے ہم بے پالونا کتل او بنگڈی بے پلورل لغزنی ورکشوی ولی افغانان لشت کتاب الولی استاد منالے
مطالعه سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو.
لا ګلمن وزیر سره شخیدلې یو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترا بلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دي.
شعر هم لرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته می جواب نه وایي. همي مزخ ته ډېر غفلت کوي خو یاد یې لره.
کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. غزنی کې د پوسټین ګندلو صنعت روسي سلګي وهي. په دې شار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوسټینونو په ګندلو بوختو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوسټین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې شار ته ورتلل، پوسټینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار ترخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وی چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کای په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ ولدی لارې نه فقط تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوي ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوستین جوړولو 2 کارخانه وي، هغه هم سقوط شوي. اوس یوازې زپاتیم
یا خود ما مونږ نه میږي.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخپورو کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالانی ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. ان شاء الله په دې هڅه کې تر څو دې طریقې ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزنی کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزنی پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فالموچ ورته فالبیني ورته وایي، دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,52,223 عنوانه کتابونه چاپېږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندی دي. په دې هیواد کې د کال 2,8,403 عنوانه کتابونه چاپېږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,90,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,40,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپېږي. د کتابونو د دې شمیر له مخې په دغو هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دیني کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنې مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه و، خو په تیرو شلو کلونو کې پورا ډېرېدو و چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم د هغو کسانو شمیر ډیر زیات کم و چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټوکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل، یعنی د کتاب لوستونکو په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زرو ته رسیدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر می اخیسته.
عمده عمل خو دا ده چې د مطالعه سره عادت نه یو. مونږ کتاب ډیر کم ولو، کتابونه ډیر کم لرو. بل خبره دا ده چې د کار کتابونه زموږ په بازارونو کې نشته، نو دا عمده دلایل هم ده چې د مطالعه فرهنګ وزن د کړي بې سوادي هم یو دلیل کېدلی شي.
تاسو دې عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
چیرته ښه کتابونه په بازار کې موجود دي، خلک ورسره په خپل عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی، یعنی اول باید تقاضا عرضه موجوده چې بیا تقاضا رامنځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا عرضه رامنځته کېږي، دلته باید اول عرضه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه‌ګذاري صورت لري چې هغه په افغانستان کې نه شوي.
کچرته د مهمو آثارو خبروي، کټول سره څوک راټول کی؟ مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار او سنی آثار خو بیا هم په ګوتو ک ډیر نوی یو شمیر کتابونه خود سشته چې د لوستوبي خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی، ټول بازار څنګه دی کنه؟ مونږ کتاب چاپو دار کتاب 500,000 نسخې چاپی، هغه هم په سم توګه توزیع کیږي، نو دا ټول شان سره شي عمومي فضا د پرمسیدان د کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري، ځکه چې کچرته مو سم ناقدان لرلای نو کېدای شوي چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وه سوي چې دا کتابونه بیا ولولي؟
د نقد کمزوري هم د خود نقد پر چې نقد ولستل شي، اول باید ولستلو فرهنګ هم وي. د نقد لیکنې څوک ولي؟ هغه څوک چې د لوستلو سره عادت دي. نو دلته سې مایو په حلقه کې داخليږو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالي راړي څوک سل مقالی راوړی، هغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړی دی بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځان ته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لکی، د مستونکی لکی زیږی، کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنکي چې هڅه چې لیک په باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار لپاره مقاله په 2 ورځو کې لیکل کیږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پرې ځان ستړي.
که دې تراشو چې تاسو دا اوس په فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې کوم علتونه تاسو ته د شکاري سي مهم دي چې خلک مطالعه زیاته وکړي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډیرواله، عمومي فضا، د تفریح فرهنګ، ډېر عوامل دي چې دلته خلک مطالعه ته مخه کوي. که تاسو په ریل کې ګرځئ نو د ډېرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل به کوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دوره یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې ل زده کوونکي صرف دا غواړي چې هغه څه دورته ویلې دي هغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلک نه هڅه وی چې خپل مطالعه وکړي او دغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې کې؟
دا دی لوی لاس لري. خو خبره په دې کې ده چې استاد مونږ د خوځي معلم څوک دی، هغه خپل څومره پوهیږي، نو عمومي سیستم چې خرابې طبي خبره ده چې دا غیر موږ داته منس کولای چې هغه د یو برخه جوړه کړي. د مطالعې لپاره د مطالعې هڅول په کار دي. مطالعې هڅول لپاره داسې استاد په کار دی چې مطالعه وکړي. که چېرته استاد خپله مطالعه ونه کړي شاګرد ته ورکړي.
د مطالعې فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي په معین وخت باندې یو څل ولی، لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي، ځکه کسان شته چې د یو ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار ترڅنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډیر وخت پکې راشي فرند کېدی شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راوړوي. دغه نظم په خپل هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مګر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلکو مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغه عمره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واوري.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه دا تسمی شوی ده. ورسره موږ کوم پلټنه وکړه ځینې کتابونه کې دا سیلیکل سوي دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوي، ښکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامع اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، به حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه دا سه هیڅ به هیڅ مخ اړول، لخپل مینه دا سه هیڅ به هیڅ مخ اړول، ناسته کبر په جنت کوي خو یاد یې لره، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سوراب
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګلمن وزیر لنوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي، د سیاسي فعال دي خو شیر هم لیکي او شیر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ساجی رادیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر لګلمن وزیر سره شخیدل دی او لمړی د دې وضاحت رغشتي دی چې کوم ډول شعر وای
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته زینی بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشی غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده د څه ویلې شو چې د ګیلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو هم
ولس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړی نه سوچ کړی نه لیکلی بس زړه ته یوه جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر او لجنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځاین ممو سړی تکوي د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنې د ستر خوشحال خبرې او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړی سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ایګی لمنه سخت په خوله مه وایه ایګی لمنه سخت په خوله مه وایه خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویریژو له یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویریژو له یو بلا د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربلا او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوې دا بل دی نیم چې ټکې زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر تسپیناوي ورته لره و کبر ته سپیناوی ورکړم حل ته جاسوس دل ته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېږم
کتاب چاپ
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوښتل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار و خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړی ملګری وو هغوی له یو ځای بل ځای دا شعرونه غونډ کړي وو د هغې نه یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شعرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر تر نه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوه کتاب خو ور باندې لیکل کیږي خو بیا هم وار کول ورته پکې
سي ګيله من څه وخت کې خو شاعري کول شي ستاده شاعري وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشي کې څه وخت کې شاعري کوي
په غاڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غ فل بدی انداز بیا غ خونو بیا کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وزه ورېګم نو تا ته خپته د زمون په وطن کې غیر ل زورول نور کیڅه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندي زمونږ خادي د ماتم غوندي زمونږ هر څه د ماتم غوندي وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتنه نشي کولای نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولای شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کیږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
ګیلمن وزیر
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو په روسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمین پوښتلی چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه دا تسمی شوې ده د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت د کلتور د وزارت اړخ چې کومه ته تکل شوې ده سیمه بیا ته سپیسیفیک لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې دا موقعیت
نه لدې مرکز څومره لري ده لدې بازار
دا تقریبا مرکز مې دا یو 6 کیلومتر شاوخوا داسې بلدي
او داس خبر مو درلود چې پدې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړې
بعضي خلکو هم کړې دا چې خلک موږ ته راغلل او وایي موږ ته چې دا سیمه دا تاریخي سیمه دا یې اثرات معلومي بیا اکثر په هغه سره د لوګر موږ ته سفر وکړو او سیمه مو دې درې بیرنو مرکز سره بيته وکړو دا او مرکز کومه مسلکي ټیم چې دا راوړي دي او سیمه یو کته ده او د سیمې د تحقیق او دی ناشر بحث په نتیجه کې د توګه چې د سیمه تاریخي هم بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته
دا د تاریخي حکومت اړخ شه ده په دې کې نورني یو د دې چې تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمې خلک چې دلته کوم خبره کوي یو دغه چې ورسره موږ کوم پلټن وکړو ځینې کتابونه کې دا سیل کې سوي دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده کوم هغه سر ولایم چې مسلکی ټیم دا مطالعه کړ نو دغه داسې ښکاري د اسلامي هغه دورې ده خو بیا هم دا کار غواړي موږ کوشش کوو چې وزاره سره په اړه بیا مرګ تور کوو ډېر دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانی په چې دا تعلق لري ربط لري هغه را پیدا کړو تر اوسه پورې دا دقیق نه ده رسېږي او دا هي د دې معلومات چې دا ښه اسلامي دورې پرې ده
کوم آثار چې تر سترګو کیږي هلته مثلا ترقم شاندی تاسو چې لنجدې لیدلې دي ترقم آثار هلته موجود دي
او یو خدای شي مغاسمه او په لټل شي اوس په لټل شي دا لا اوس نه دي شي او نو موږ کړی دي نو موږ کومه غلامي شي هغه سیمه کې له خاورې نه معلومیږي او دا شي ما په دې دلالت کوي چې دا سیمه باستاني سیمه ده دا شي دا موږ په عام استیلاب باندې کوډوري ورته وایو او کوم شي کومه حضور په لوخي یا دې تیر وخت نو هغه دې ضرورت هغه دې منګوي او یا د شنورو شي نو دې دا کوم هغه شي ټوټي شي دې کوډوري دا که دوی وکتر مطالعه کړه دوی بین شي دې تور شي کدا ابتدایي هغه دې د تحقیق ده نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې وزاره سره مو خبرم کړی دا چې یو مسلکي ټیم بیا مرو لیږي او دقیق تحقیق وکړي او دې سیمه هغه کارا او مسقه نو تاریخي اړه چې ده د مو طرفه وته کې
قاضی صاحب سمیم په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا ډېر سلويشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وي جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي اثر پیدا شوی دی په ډېرو سیمو کې تاله ترخی شوی دی خلک راغلي دي دغه سیمه چې دا تاریخي لرغونی اثر تاسو تثبیت کړی دی پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوی دي چې څوک اعلان کوي چورې نه کوي
مګر ته موجوده لیواله چې لیواله د سیمې سره نږدې ده نیټور ته موږ د امنیت دې سیمو دې پر موږ د سونو سره کړو دا چې ویلیت موږ لپاره سپېتو نه پوره دا چې د اسپرو د کټان منځور کړل بیا دا چې موږ یې هم دې حوزسته حوزې سره مخبره کړې دي امنیت باندې دې لارینه او دا چې شینې مې خلک مخبل هم همکار دي دا ته موږ یاده ونه وکړو چې موږ لپاره چې مې خلک راځو موږ دا ویښ نه غشیمه د شي اثر او علائم چې پیدا کیږي تاسو راځي دا وګورئ نو مجموعه کې د نظام چې کومه محافظتي اړخ ده دا چې ولشي کومه همکاري هم راځي شي موجوده ده موږ یې نه نیو او وخت په وخت چې موږ هم مختنه کوو چې موږ کوم کمیټه ځاګونه دي هغه سره په اړه کې نه وایي د شي مارکیټ ټول وایي چې سمه تاریخي سیمې دي بلې ټول موږ د نظارت او داسې مراقبت موجود نه شره داسې باندې پیښیږي چې د سیمې څو غلا سره وړي او دا څنګه څه وکړي دا چې نشو نه وکړي
قاضی صاحب د لوګر د محمد اخی ولسوالی دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي رډو ته خبري کړې دي
زمونږه خواهش دا ده له دولت څخه هیله مودا ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي
او د امجه ولسوالی یو بل څوک دی بشیر احمد دریچ یغه هم ځینې غشتن کړی دی
د مثینک کوم عبادت چي دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دی یغ راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدلې شي نه وازه دا چې داخلي سیلانیان سیلانیان به ورمات شي د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمه تراشي او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش
قاضی صاحب د دې خلکو غشتنه داده شي په محمد اخی ولسوالی کې د لوګر د عینک د سیمه د آثار لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چارې روانې وي څنګه هغه کارونه تاسو برتنې پیل کړی او یا سنیت لري چې هغه به برته شروع کړي
بل دا کوم سیمه کې چې مداري ولسوالی کې یو موزیم جوړیږي تقریبا د دې جوړونو په محدوده کې ده دا نن تقریبا تونې وکړ کې دا صرف شر دیوالې سبې ده نو نور د موزیم په داخل کې کوم وداني جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه باندې جوړو دي لپاره اپکاری یا هغه راوړل شي دا ښه نه دي چې یوازې شر دیوالې سبې نو ښه نه ستنه او اسلامي امارت د راته سره مو تاسو لینا مخ کې نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي ورته سره باندې سوي وي مګر دا نن تقریبا ډېر کارونه خې دې کار درېدلې دا صرف شر دیوالې سبې نه او بیا موږ وزاره سره په یاد باندې خبره کړې ده چې دغه موزیم د لپاره د شخصي توجه شي ځکه چې نه کې د افغانستان په ساتو باندې او مشهور د افغانستان تاریخي سیمه ده نو وزاره ته موږ دا ځا کړې چې موږ په نسبت هغه خپل د اقتصادي وضعیت ته او لګیتونو ته کوم پروژې دلته راځي او خپل بودیجه ته وګورئ ان شاء الله موږ دا ځا کړې ده نه وای دا چې د موزیم غفال کو جوړ کو دې تر څنګه یو تحقیقاتي مرکز دی مثالنک اګون دي تاریخي شي چې کومه تاریخي اثر دی د یار باندې تحقیق کو شي دا وای مرکړه ده او
نو تاسو مو بخښئ څه فکر کوئ تاسو لا کومې خبرې چې وزارت تاسو سره کړې دي څومره ډاټ مو تر لاسه کړې دي چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې
او دقیقہ نه تاسو څوک نشي کولای خو نسبتا موږ یادونه کړې چې د امارات هغه د ساتو کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت او دغه چې ممکن په دې سمه شي خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثال د کار شروع دو سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر کې شي نو تر موزیم پال شي او د څنګه شو راځي چې څوک به شروع شي خو امید دا شي ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا د کلتور وزارت موږ ته ونه کوي ځکه چې په دې کې موږ کار شو کیږي تبان ولسم دا وخت نه دا زموږ هم دا وخت نه دا چې به د دې موزیم ته خصوصي توجه وشي
قاضي صاحب سمیم ډیر مننه دا ساجی رډوی مجلې په پیل کې مو لغزنی دا راپور درلود چې حالت د پوسټین ګندلو صنعت پور کې دودې د خبرونې په ورستیو کې بیا غزنی ته ورګرسو د دې شهر پکڅو کې به یو وخت بنګړی شنګېدل بنګړی والو به په ډاډه سره بنګړی فلورل د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې بنګړی والو به پالون هم قتل او سندری به هم سمسمه کولې خدا ټول شخونه تتشوی دي په دې راپور کې سره ور
بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې پر شذو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالونه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړیوال نه پر شذو بنګړی خرڅوي نه خوشالوي او نه پالنه ګوري دلته یو شمیر شذی وای اوس دغه بنګړیوال د دې کورنو ته ناراضي لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني مریم د غزنی جغتول سوالې وسیدونکې ده دا وای بنګړیوالو ته به د کلی ډیرې میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ورپلا سوال
مخ کې بنګړیواله په غزنی کې ډیر زیات وي او دوی به کوروت راتلې څنګه چې مخ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزب راتلې ټولې دي د بنګړیوالو له شاو خاصه او بنګړی به اچول اوس د سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخي نسته
مریم وای د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شذو بازارونو او دکانونو ته لاسرسي نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلایسي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لري پرتو سیمو کې وس هم شذو بازارونو ته لاسرسي نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ نامني او جګړې دي
په خوا سی براتلې د کلی شذو بورتراتلې ټولو په بنګړې چولو اوس د جنگول عمل په غزلې ته ناراضي
مریم وای بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي ټوکی به کولې شذ به خندولې خو ترڅنګ به پالنه هم ورکتل او لدې لارې به هم پیسې ګټلې
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنګړیوال راتلې دوی به یوازې بنګړی نه چول بلکې به دوی به زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیسته او یا هم خوراکي توکي بل اخیستل
دا په داسې حال کې چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شذو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
لهم دې راپور سره ازادي رډي مجله رانغاړو تربلې وي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شتي وي
بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائست رنگون چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا
پس بنا خلبی مرم سبا بیا